السلام علیکم د ازادي رادیو مازیګرنی خبری مجلې ته خراغلست قدر من اوریدونکو لدې شبې د ازادي رادیو خبرونه په 12 شپږنوي منځنۍ چپو پیلېږي د نیم ساته خبرونه په خبرونو پیلېږي د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت په نړۍ کې تر ټولو ستونزمن حالت دی د ملګرو ملتونو دا اداره زیاتوي چې د افغان نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو ملاتړ ته به دوام ورکړي د یونیسف د عامه اړیکو مسؤول دان تیمی پرون ټینګار وکړ چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان ماشومانو د ژوند ژغورنې لپاره له دوی سره مرسته وکړي تمی وایي دا د سیاست وخت نه بلکې د ماشومانو د ژوند ژغورنې وخت دی له زرو زیاتې ورځې شوې چې ښوونځیو ته د افغان نجونو د تلو مخه نیول شوې ده له دې مخکې د یونیسف اجرایه مشرې کاترین رسل په یو بیان کې پر طالبانو غږ کړی و چې سمدستي ټولو ماشومانو ته د زده کړو اجازه ورکړي ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د نجونو پر زده کړو بندیز د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې تر ټولو لوی خنډ دی د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي حامد کرزی د لوی اختر په مناسبت په یو پیغام کې چې پرون یې پر خپله اکس پاڼه خپور کړی ویلي که غواړو چې هیواد او خلک مو د پردیو له احتیاجه خلاص شي او د خپلو بچیانو پر مټ د بریا او پرمختګ لوړو درجو ته ورسیږي نو پکار ده چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې او تعلیم زمینه برابره کړو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو پر مهال ویلي و چې دا پریکړه موقتی ده او تر بلې خبرتیا پورې د نجونې ښوونځیو ته نه ځي خو له هغه مهاله تر زرو ډېرې ورځې واوښتې او د نړیوالو او افغانانو له غوښتنو سره سره داسې هیڅ نښې نښانې نه لیدل کیږي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه د طالبانو د ارادې ښکارندویه وي د ایران د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د طالبانو د بندنیو چارو له سرپرست وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې ایران چمتو دی له خپلو ګاونډیانو سره د هغو ننګونو په اوارولو کې مرسته وکړي چې ورسره مخامخ دي د ایران د مهر خبري اژانس د راپور له مخې علي بقری کنی پرون له امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران او افغانستان د اړیکو او همداراز د غزې د جګړې د وضعیت په اړه خبرې وکړې په دې ټلیفوني مکالمه کې امیر خان متقی د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه وبلل او هیله یې څرګنده کړه چې متقابلې همکارۍ لا زیاتې شي د اسرائیلو صدراعظم د جګړې کابینه چې د غزې د جګړې له پیله په پوځي پریکړو کې مرکزي رول لري ړنګه کړه بنیامین نتنیاهو نن د حکومت وزیرانو ته خبر ورکړ چې د جګړې د کابینې په منحنولو سره به اوس د وزیرانو له یوې محدودې ډلې سره په مشوره حساسې پریکړې کوي ښاغلي نتنیاهو د جګړې د کابینې د منحلولو پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د حکومت له ائتلاف څخه دوه جګپړي وزیران بنې ګانز او ګادي ایسنکوټ او د هغو ګوند هیوادنی اتحاد رسمن ووتل دواړه وزیران د اسرائیلو د پاوڅ پخواني لوی درستیزان وو چې د تیر کال د اکتوبر په 1 د اسرائیلو پر خاوره د حماس د سخت دریځ ډلې لبریت یو نوی ورسته د دې لپاره پر ائتلافي حکومت ورګاټ شول چې د جګړې د ملاتړ لپاره د حکومت په پریکړو کې برخه واخلي امریکا او اروپای ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني باندې ګانز او ګادي ایسنکوټ تیرونه اعلان وکړ چې د جګړې په کابینه کې د دوی د پاتې کېدو وخت پای ته رسیدلی او نور د ښاغلي نتنیاهو پر پریکړو اغیز نشي کولای او د یمن حوثي اغیانو پرون اعلان وکړ چې په سره سمندرګي او عرب سمندرګي کې پر دوو ملکي کشتیو چې د امریکا له جنگي بیړۍ سره یو ځای وي بریدونه کړي دي د حوثي اغیانو ویان یحیی سری ویلي دي چې د ملیشیا ډلې د امریکا پر دې بیړیو د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله برید وکړ خو معلومه نه ده چې آیا د امریکا جنگي بیړۍ هم لګیدلې کنه له دې څو ساعت مخکې د برتانیا د سمندري سوداګرۍ عملیاتي ادارې په یمن کې د المخاد د جنوب په څلوېښت مایلۍ کې یوې کښتۍ ته نږدې د دو چاودنو خبر ورکړ او ویل بیړۍ او عملی خوندي دي او خپلې لارې ته دوام ورکوي خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي و باوري چې نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ ده د طالبانو لوی مشر په دې مناسبت خپل وینا کې له طالبانو غوښتي دي چې له اختلاف څخه ډډه وکړي آیا د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته
څومره معلومات چې زه په طالبانو باندې لرم پر دې کې ویش راغلی دی او دا ویش ډیر صریح دی. اوس
پاکستانی طالبانو د اختر په مناسبت په خپل هیواد کې اوربند اعلان کړی، البته یو رخیز اوربند.
دا په یو طریقې سره د تحریک طالبان پاکستان د خلکو په زړونو کې ځان ته په یو طریقې سره ځای پیدا کول. د دین علاوه بل څه خبره نشي کېدای چې د اختر په موقع باندې اوربند اعلان کړی دی.
د اختر اړوند نور مطالب هم لرو. یونیسف یو ځل بیا د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او په نورو موضوعاتو کې وابورې چې په کندهار کې لا هم سوالګر په لارو کوڅو کې ګرځي.
درې او څلور سره پسې او دولت باید دا سره مرسته وکړي. دا کم فکران چې دا ټول کې حکم دغه چې نور مخکې ورته ټاکل هغه وس بیا یې ور د پر سپال کې.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن دوشنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا 28مه ده چې د 2048 میلادي کال د جون له 18 نیټه سره برابر ده. نن د لوی اختر لمړی ورځ ده چې په افغانستان کې لمانځل کیږي. په دې مناسبت تاسو قدرمنو اوریدونکو درنو هیوادوالو خپل عزیزانو او دوستانو ته هم مبارکي وایو. ورزو لمړی موضوع ته نن په افغانستان کې د لوی اختر لمړی ورځ ده او د په داسال کې د چې سعودي عربستان او ډیری نورو اسلامي هیوادونو پرون اختر کړیو. د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په مشرۍ د کندهار په عیدګاه جماعت کې نن د اختر لمونځ وشو او د طالبانو لوی مشر په خپل وینا کې له خلکو او طالبانو غوښتل چې له اختلافاتو لاس واخلي. یو شمیر افغانان چې نن یې اختر کړی وای سګنای اختر د تیرو کلونو پرتله سوړ دی او اکثره خلک د قربانیو او اختریزو جامو او میوو توان نه لري.
پلازمینه کابل افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ داسې مهال چې سعودي عربستان او ډیری نور اسلامي هیوادونو کې نن دوهمه ده. د طالبانو حکومت دا پریکړه د دینی عالمانو په ګډون د یو شمیر افغانانو له خبرګونونو سره هم مل وه، خو د دوی مشر ملا هبت الله اخونزاده نن د کندهار په عیدګاه جماعت کې د اختر له لمانځه مخکې په خلکو غږ وکړ چې اختلافونه لري کړي. هغه په خپل دې اختریزه وینا کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په خپل اکسپان خبره کړې ویلي چې په نظام کې دننه او بهر د اختلافونو خلاف دی، ان که په خبره د لری کېدو په بیا هم تمام سي.
زه په دې نه یم خوش چې په نظام کې دننه یا د باندې عام مسلمانان وي خاص مسلمانان وي اختلاف یې نه غواړي. په یوه ورځ دې ټول ما ته متفق شي، ما دې د دې منصب لیرې کړي، ما ظلم یې کړي. زه په دې خوشحاله یم، په دې نه یم خوشحاله چې دې په مابینځ کې اختلاف وي چې تفرقه یې.
نوموړی دا څرګندونه داسې مهال کوي چې مخکې تر دې یو شمېر طالب چارواکو د نجونو د تعلیم د واکمنانو اوسېدل د خلکو ترمنځ او له هغوی سره لیده کاته او د غشان د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه اختلافي څرګندونې درلودې. تازه د جون په 15مه په پاکستان کې د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ پر مهال سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په خپله اکسپانه لیکلي وه چې په اسلامي نړۍ کې د امیر مطلقه واکمني د استبداد لامل ګرځي. هغه زیاته کړې وه خبر دا وی چې هر مسول یو بل چاته مسول وي او په ټکو کې کده دی لپاره یو واخه مقتدره رهبری شورا وای کېدای سي دا تشه ډکسي. خود طالب اوسنۍ او افغانۍ چارواکو له خبرو هاخوا د افغانستان عام خلک چې نن یې د طالبانو د حکومت د اعلان پر بنسټ د اختر لومړی ورځ کړي د خپل اختر پاړه څوای. د کابل خار یو اوسیدونکو سید عظیم ازادي رادیو ته وویل
نه سبا هو سال کې خو کاروبار هیڅ نشته دي، پیسې نشته دي، اختر تجلیلول ډېر مشکل کار دی. جمعه ته تل مرموز مې کړی دي، نور هغه مخکنه کولی ما په غاړه کې دي، وړو وړي مونږ په مشکل باندې برابر وو. د اختر خو یو اجباري کار دی.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي هم ورته خبره کوي.
خراب
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی هم د جمعې په ورځ د جون په 14مه په خپل اخترس پیغام کې ویلي و چې د لوی اختر پر رسیدو چې میلیونونه خلک انمانځي، د افغانستان یو پر څلورمه برخه خلک د شپې وږي ویده کیږي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې په 2040 میلادي کال کې شاوخوا 3.1 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. د یادونې ده چې د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې له کله چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن سوي، په دغه هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د کچې د لوړوالي په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل سوي او عام خلک هم له دې امله شکایت لري.
و مو اوریدل چې په افغانستان کې د لوی اختر په لومړۍ ورځ د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په خپل وینا کې له طالبانو وغوښتل چې له اختلافونو ډډه وکړي. د هغه څرګندونې دا پوښتنې راولاړې کړي دي چې آیا د طالبانو په لیکو کې په رښتیا اختلاف شته؟ په دې اړه مې د شنونکي او خبریال میرویس افغان نظر وپوښت.
تر ډیر بریده پوری په طالبانو کې اوس اختلافات علني سوي دي، یعنی طالبان د ښځو د کار او د نجونو د مکاتبو په تړاو او همداراز د نړیوالې ټولنې سره د اړیکو په تړاو باندې په واضح ډول پر دوو برخو باندې ویشل سوي دي. یوه برخه هغه طالبان دي چې د په قطر کې اوسېدل او مشري اوس ملا برادر په غاړه اخیستې ده، هغوی د ښځو د تعلیم په حق کې ځانونه ګڼي او وایي چې د نړیوالې ټولنې سره باید په یوه حدودو کې وچلیږو چې هغه شریعت ته هم زیان ونه رسوي او حدود ولري. بله برخه د کندهار شیخان دي چې هغوی ښځو ته د زده کړې اجازه نه ورکوي او تر ډېره بریده پورې توندلارې ډله بلل کیږي. نو دا اختلاف اوس دې سټیج ته رسېدلی دی چې ملا برادر او یو تعداد مخور طالبان هغوی په کندهار ته هم نه ځي، یعنی په یو بڼه باندې له بیعت نه انکار کوي. یا تاسو د اختلاف د پکې ترڅنګ بل یو ټکی دا ورته استعمالولای شو موږ ته دی واکه نافرمانی کوي.
لوی دي زو رسنیو او شنونکو د طالبانو په مشرتابه کې د پکتیا او کندهار او تونلاریو د پیغام منزلاریو داسې تقسیمات هم کړی دي. لدې نظر طالبان ویشل دي؟
بله هو بالکل، څومره معلومات چې زه په طالبانو باندې لرم پر دې کې ویش راغلی دی او دا ویش ډیر صریح دی اوس، یعنی کې پرون زماله یو طالب مشر سره خبرې کېدلې چې هغه به په لوړ احتمال باندې دا وایي چې موږ نسر پاتې جو نسر تینګیزو په دغه باندې باندې لکه دا اوس تیم موجود یو. دا خبرې په خو به هر څه نه راوتلې، اوس دا خبرې رسنی زیږي دي، دوی په واځ خپل خبرې کوي د یو بل خلاف. یو خود حقانیانو شبکه ده چې هغه د پکتیا لوري تر دې ربري د پوری کاوري او اوس د هیبت الله ډلیا د کندهار شیخانو دغه تجربه کړې ده چې ځواکمن وسلوال کسان ځانته نږدې کې د بیلګې په توګه په خو دوی شیخ سراج الدین حقانی ته وخت نه ورکاو، اوس تر دې ربري د پوری وخت ورته ورکوي. په خو دوی د ملي امنیت رئیس ته ډیر وخت نه ورکاو، اوس تر دې ربري د پوری وخت ورته ورکوي. نو د دې کوشش دا ده چې دا خلک له دوی سره پاتې شي، خو دغه ډله چې په یو شکل باندې اصلاح طلب ورته ویلای شو یا هغه ډله چې د ښځو د تعلیم او د ځینو کارونو په حق کې دي، هغه ډله بیا دا کوشش کوي چې دا خلک له ځان سره وساتي.
مګر افغان صاحب په دا ورستیو دریو کلونو کې او حتی له هغه مخکې تل د طالبانو په لیکو کې یو بې ساری اتحاد لیدل شوی او تر اوسه پورې هم د دې اتحاد د ماتېدو کومې نښې لکتر لګه نښ کاریږي. کومه مسله ده چې دوی دومره نږدې او متحد سره ساتي؟
طالب اوس یوه ډله نه ده پاته، طالب اوس د یوه حکومت بڼه لري، یو حکومت دی، پوره هیواد یې په لاس کې دی او په طالبانو کې پوه کسان په دې باندې پوه دي چې په دغه وړه په دغه شکل د دوی حکومت دوام نشي کولای، د حکومت عمر به لاندې وي، دغه خواږه چې دوی ته ورکول کیږي، دغه 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 ژوند د اسایش او سهولتونه چې دوی لري دا یې له لاسه وځي. نو ځکه دوی دا ټینګار کوي چې نور موږ ته پکار دي تر ډېره بریده پوری په اسانه لاره باندې، یعنی په نرمه او غوره لاره باندې له نړیوالې ټولنې او له افغانانو سره وچلیږو. نو اختلافات اوس د واک پر سر دي، که دوی دغه ډله چې اصلاح طلبه ورته ویلی شو هغوی کوشش دا کوي چې ګواکې حکومت یې دوام وکړي، حکومت یې وشت پاتې شي او واک یې وچلیږي.
د چارو شنونکي او خبريال میرویس افغان و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. یونیسف د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مسؤل په یو مرکه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ډیرو ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. هغه ټینګار کړی چې اوس د سیاست د عملي کولو پر ځای د ماشومانو د ژوند د ژغورنې وخت دی. د موضوع نور تفصیل د عابدې سپوږمۍ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي چې د افغانستان ماشومان په نړۍ کې له تر ټولو ننګونکي وضعیت کې ژوند کوي. یونیسف زیاته کړی چې تل په افغانستان کې ښوونځیو ته د نجونو د بیرته ستنېدو ملاتړ کوي. د یونیسف د اړیکو مسؤول دان ټیمم سی این این سره په مرکه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ډیرو ژوند له ګواښ سره مخ دی او وایي چې اوس د سیاست وخت نه بلکې د ماشومانو د ژوند د ژغورلو وخت دی.
1 میلیارد ساعتونه پر اختیار هم ډیر درسي ساعتونه مولانا سور کړی. زه د هیواد ته ډیر سفر کوم او ډیر کورنۍ ګورم چې له دې محدودیت اغېزمن شوي دي او د غمجنو نجونو لیدل ډیر خوشنونکي دي. موږ د تعلیم په اړه خبرې کړي. له بده مرغه په افغانستان کې د ماشومانو ستونزه یوازې دا نه ده، زنه همیاشت کېږي چې دلته یم او په دې موده کې درې زلزلې، د کډوالو د راستنېدو ناورین، وچکالي، سخت ژمی او په دې وروستیو کې ناڅاپي سیلابونه هم راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځیو ته د نجونو پر تګ له بندیز څه باندې زر ورځې تیریږي. تر دې مخکې د یونیسف اجرایوي مشرې کاترین راسل هم په یو بیان کې له طالبانو غوښتي وو چې ژر تر زره د نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. اغلی راسل ویلی وو چې افغان نجونې تر بل هر وخت زیات ملاتړ ته اړتیا لري او نړیواله ټولنه باید له دوی ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف انګیړي چې له 1.5 میلیون څخه زیات نجونې د زده کړو له بندیزونو اغېزمنې شوې دي. یو شمېر کورنۍ چې نجونې یې له زده کړو بې برخې دي وایي نشي کولای چې نور وویني لونه یې له زده کړو بې برخې پاتې دي. مسکا چې د شپږم ټولګي پورې زده کړې کړي او د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته له ښوونځي بې برخې د ازادي رادیو ته وویل
مې تعلیم او تحصیل پاتې شوی یو نماینده معلومه ده. نه هیڅ څوم چې مو په کومه روان یو تر کومه پورې به د لړۍ روانه اوسیږي. نو متاسفانه ورته ډېر خفه ځکه دا زموږ هیلې وې چې دولسم سم خلاص کړو، کولی شو پوهنتونونو ته لاره پیدا کړو، درسونه ووایو. خدای دې وکړي چې په خیر سره بېرته زر شروع شي او کولی شو خپلو درسو او تحصیل ته ادامه ورکړو.
په همدې حال کې ټاکل شوی چې د دوهې غونډه د جون میاشتې په پای کې جوړه شي او طالبانو اعلان کړی چې په دې غونډه کې برخه اخلي. له زده کړو محروم نجونو او د ښځو د حقونو فعالانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې باید په دې غونډه کې د نجونو د زده کړو په اړه خبرې وشي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان اړوند نور راپورونه د دې خبري مجلې په دوام کې راځي، خو اوس د منځني ختیځ پر لور. راپورونه وایي چې د رفح په عملیاتو کې د وقفې پریکړه د اسرایلو په کابینه کې د اختلاف سبب شوې ده. راپورونه وایي چې صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي چې د وقفې پریکړه ورته د منلو وړ نه ده. د غزې د جګړې پر سر دا اختلاف داسې مهال رامنځته شوی چې د دې جګړې نه میاشتې پوره شوي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
یو اسرائیلی چارواکی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دغه هیواد صدر اعظم د غزې په رفح سیمه کې د جنگي عملیاتو د تاکتیکي وقفې لپاره د پوز پر پریکړه سخته نیوکه وکړه. د رسمي سرچینې د یکشنبې په ورځ وویل کله چې بنیامین نتانیاهو د پوز له پریکړې خبر شو چې تاکتیکي وقفه وکړي، خپل پوځي وزیر ته ورغی او په ښکاره یې هغه ته وویل چې دا پریکړه ورته د منلو نه ده. روټرز خبري اژانس د یک شنبه په ورځ راپور ورکړ چې په غزې ترنګ کې د بشري ناورین په اړه د نړیوالو خبرداريو په منځ کې د پوز د پریکړې په باب د شاغلي نتانیاهو خبرګون د اسرائیل په حاکم نظام کې د اختلاف او کړکیچ ښکارندوی کوي. د اسرائیل پوز د یک شنبه په سهار اعلان وکړ چې د غزې په جنوب کې په رفح ښار کې د محاربوي عملیاتو یو ورځنی تاکتیکی وقفه د غزې ترنګ ته د ډیرو بشري مرستو د رسیدو اجازه ورکوي. پوز اعلان وکړ چې وقفه به هر ورځ د سهار په 8 بجو پیل او د ماښام تر 6 بجو دوام وکوي. د دې تاکتیکی وقفې د پای ته رسیدو لپاره نیټه نه ده اعلان شوې. د پوز د دې پریکړې له اعلان سره د ملي امنیت وزیر او د شیعرخي يهودي واکمنۍ غورزنګ مشر ایتامار بن ګویر مخالفت کړی او ویلي دی چې هر هغه چا چې په رفح کې د اوربند پریکړه کړي شیطان او احمق دی. شاغلی بن ګویر زیاته کړي دا ډول پریکړه په حکومتي غونډه کې مطرح شوې نه ده او یوازې به د دوی د مرشوبلو د زیاتېدو سبب شي. دا شخړه د غزې د جګړې پر سر چې نه میاشتې وسی د ائتلاف د غړیو پوسټر منځ د کارکېش ورستای مورید دی.
له خبرونو ور اخوا
راپورونه وایي چې پاکستانی طالبانو د اختر په درې ورځو کې یو ورخیز اوربند اعلان کړی. د دې ډلې ویاند پرون په یو بیان کې ویلي چې اوربند به د جون په 18مه، 13مه او 19مه وي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره مې د ازادي راډیو د مشال څنګه له اډیټر داوود خټک سره مرکه وکړه او په پایل کې مې ترې وپوښتل چې د ټي ټي پی د دې اعلان علت څه دی.
نن سبا او بل سبا دی جګړه بند کړی دا او کنن مونږ وګورنو عام طور باندې ٹی ٹی پی هر ورځ په پاکستان کې حمله کوي. خو نن کما حمله زمونږ نه د تر سترګو شوې نو مطلب دا دی چې دغه اوربند خو پزې دي. سو پوری چې د علت خبره ده نو په دې تیر وختونو کې ٹی ٹی پی داسې کارونه راخستی چې اغي وای چې کني مونږ ډیر زیات کارونه د خلکو په فائدہ باندې کوو. نو دا په یو طریقې سره د تحریک طالبان پاکستان کوم چې ناکامونه ډله ګرځول شي دا اغي د خلکو په زړونو کې ځانته په یو طریقې سره ځای پیدا کول دا غي همدردی اخستل چلک دی وی چې مونږ خو امن خو خو نو زما خیال چې په ظاهر د دین علاوه بل څه خبره نشي کېدی چې د اختر په موقع باندې اوربند اعلان کړی دی.
او خټک صاحب په دې ورسېو کې ټي ټي پی خپل حمله تم ډیر زور ورکړی او په پاکستان او په د مخسن د خیبر پختونخوا په سیمو کې
بالکل د ټي ټي پی خاص کر په کمی چې پاکستان یعنی جنوبي ولسوالۍ دي چې په هغه کې یو خدا قبایلی سیمې دي جنوبي او شمالي وزیر ستاندې بیا دې سره لګیدلی ولسوالۍ لکه ډېر اسماعیل خان شو، لکی مروت شو، کرک شو، کنه ټانک شو. په دې کې د سړک د غاړې بمونه، په دې کې په فوجیانو باندې حمله، بیا په داسې خلک په نخه کول چې هغه دی په باندې تور لګی چې دا د حکومت سره لار لري. د حمله ډېرې زیاتې شوې دي. اوس اوسم هم د فوج یو غاړه چې وو هغه په لینډ ماین باندې ختلې او پاغي سو کسان مړ شوي تازه په خده غوا. نو د حمله د دې ډېرې زیاتې شوې پرې تور تیر تقریبا یو کال کې یا د کال نه څه کم موده کې ډېرې زیاتې شوې دي.
د پاکستان حکومت یا پوز تر اوسه پورې د ٹی ٹی پی د اعلان په وړاندې څه ویلي، څه خبرګونې ښودلی؟
د دې وړاندې به چې داسې یو عمل وشو، یا به د پاکستان حکومت اوربند وکړو، یا به تحریک طالبان اوربند وکړو، نو د یوې غاړې نه پس به بلې غاړې هم بیا د اوربند اعلان وکړو. خو تر دا دمه د پاکستان د حکومت یا د پوز لخوا مونږ ته داسې څه په نظر نه دی راغلي چې کنه دی هم اوربند کړي یا د دې هرکلی کړي دي.
نو د دې علت څه ده؟ بے اهمیت کوي او که نور څه عوامل لري؟
فکر کوم چې هم داسې ده. اول مدینه مخکې به چې کله اوربند کېدون په اغي کې به دواړو غاړو یا په یو ځای کې خبرې روانې وي، او بیا به چې هغه خبرو کې لګ نور هم هغه اعتماد سازي وشي، یو بل باندې اعتماد پیدا شي، نو دی به یو غاړي به اوربند کو بیا بل هم اوربند کو. خو دا وار چې کوم اوربند شوی د تحریک طالبان لخوا نو په ظاهر باندې هیڅ خبرې هم نه روانې. تحریک طالبان حکومت سره هم خبرې نه دي کړي او په خپل سر باندې دي د اوربند اعلان کړي. نو زما فکر کوم چې د حکومت امدغه یو علت دی چې دی په اغي باندې هیڅ سره د عمل نه دی ظاهر کړي او اغي د اوربند کول یا نه کول باره کې هیڅ نه دی ویلي.
د ازادۍ رادیو د مشال څنګه اډیټر داوود خټکو
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته مو د کرکټ د نړیوال جام د شل اووریز نړیوال جام لتیرو او را روانو لوبو خبرو خو له مخکې د دې خبري مجلې وروستای راپور د بخنې نړیوال سازمان غوړي چې د نړیوالو قوانینو لمخې جنسیتی اپارتاید د یو جرم په توګه او پیژندل شي. د سازمان په یو بیان کې ویلي چې دا اقدام د هغو رژیمونو پر وړاندې د مبارزې په موخه د هڅو د پیاوړتیا لپاره اړین دی چې په سیستماتیک ډول د جنسیت پر بنسټ ظلم کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هغو رژیمونو پر وړاندې د مبارزې په موخه د هڅو د پیاوړتیا لپاره چې په سیستماتیک ډول د جنسیت پر بنسټ ظلم ترسره کوي اړتیا ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې جنسي اپارتاید یا جنسیتي توپیر د جرم په توګه وپیژندل سي. د دغه سازمان له لوري د دوشنبه په ورځ په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د بخښنې نړیوال سازمان د عمومي منشي هګنس کالامارت له قوله راغلي چې دوی د افغانستان او ایران په ګډون د هخوا د خزو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض د رسمیت پیژندلو د غوښتنې د مخکښانو له کمپاین سره یو ځای کیږي. نوموړي زیاته کړې چې نړیواله ټولنه نه ده توانېدلې چې په خزو انجنونو او جنسیت بدلو د تپل سوي او سیستماتیک ظلم او جبر ته په کافی اندازه رسیدنه وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د بخښنې نړیوال سازمان د جرم په توګه د جنسیتي اپارتاید پیژندنه چې په خبره یې د نړیوال قانون یوه لویه تشه بلل کیږي ملاتړ کوي. خو د جنسیتي اپارتاید اصطلاح څه معنا لري؟ د بشري حقونو فعال واسی سیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اپارتاید جنسیتي به ان معنا اوس که حاکمان
جنسیتي اپارتاید په دې معنا دی چې د ځینې هیوادونو حاکمان د ټولنې د یوې ځانګړې طبقې پر وړاندې د رنګ پوستکي یا د وګړو د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک چلند کوي. مثلا دا مهال طالبانو په افغانستان کې ښځې چې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي په سیستماتیک توګه لری کړي او هغوی د ښځېتوب له امله له خپلو ټولو مدني حقونو
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم په دې موضوع ټینګار کوي او وایي چې د جرم په توګه د جنسیتي اپارتاید پیژندنه به د ترسره کوونکو د محاکمې زمینه برابره کړي. د ښځو د حقونو دوو فعالانو نظیفه حقپال او کویتا صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چیرې جنسیتي اپارتاید د نړیوال قوانین په چوکاټ کې په رسمیت وپیژندل شي نو دا به دا زمینه مساعده کړي چې طالبان او یا د طالبانو په څیر هغه رژیمونه چې د ښځو په ضد سیستماتیک تبعیض اعمالوي د دوی د مجازات لپاره نړیوال سیستمونه به وي او نړیوال محکمې کې به دوی مجازات کیږي.
مخواهانه با محاکمه کشاندن عاملین اپارتاید جنسیتی در افغانستان هستیم.
موږ په افغانستان کې د جنسیتی اپارتاید د عاملینو محکمې ته د کاغلو غوښتونکي یو. همدارنګه د دې اوسنی کړکېچ وضعیت بدلون چې په افغانستان کې روان دی کله چې طالبان حکومت ولي کوي باید د ښځو د حقونو د دفاع لپاره قانون نجمن کړي او دوی ته په خپل حکومت کې هم
تر دې مخکې هم د افغان ښځو د حقونو فعالانو له ایراني ښځو سره په ګډه په نړیوالو قوانینو کې د جرم په توګه د جنسیتي توپیر د پیژندنې غوښتنه مطرح کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي خو دوی پر افغانستان په بیا واکمنېدو سره په تیرو دریو کلونو کې د نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ د ښځو پر ټولنیزو فعالیتونو په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته او په پوهنتونونو او نورو تعلیمي مرکزونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی.
د کرکټ شل اوریز نړیوال جام د ګروپي پړاو په نننیو سیالیو کې بنگلاديش، نیپال او سریلانکا بیا نیدرلند ته ماتې ورکړې. دغه سیالۍ چې نن دوشنبه د کابل پر وخت سهار وختي پیل شوې وي د بنگلاديش لوبډلې د 28 منډو په توپیر نیپال ته او سریلانکا د 30 منډو په توپیر نیدرلند ته ماتې ورکړې. د یادو سیالیو تر پایل وروسته په ډی ګروپ کې تر سویلي افریقا وروسته بنگلاديش دویم مقام خپل کړ او د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړه. په ګروپي پړاو کې یوازې دوه سیالۍ پاتې دي چې لومړۍ به نن د نیوزیلند او پی این جی ترمنځ ترسره شي او دویمه به سبا سه شنبه د کابل پر وخت سهار 15 بجې د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ پیل شي. که څه هم دا تو غوره لوبډلو په پړاو کې د افغانستان لومړني دوه سیالان هندوستان او آسترالیا له وړاندې معلوم ول خو دریم سیالۍ بنگلاديش تر بیګانیو سیالۍ وروسته معلوم شو. د جون په 16 نیټه به افغانستان لومړۍ سیالي له هندوستان سره ترسره کړي. بیا د جون میاشتې په 23 نیټه د آسترالیا او افغانستان سیالي ده او د دې پړاو په وروستۍ لوبه کې به افغان لوبډله له بنگلاديش سره د جون په 25 نیټه سیالي وکړي. د کرکټ نړیوال شورا د خبر پر اساس د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې به د هر ګروپ دوه مخکخه لوبډلې نیمه پایلو به ولوبوي او ګټونکو لوبډلې به بیا د جون په 9 نیټه پایلو به تر سره کړي.